دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې وساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولا فضل الرحمن وایي شای راتلونکي اونۍ افغانستان ته سفر وکړي، او په جاپان کې بې ضرورې زلزلې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیسو او ځای خلکو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندل وسلوالو تېره شپه د میرالی په موسکۍ سیمه کې شپږ کسان وژلي دي چې ټوله نایان ول او تعلق یې له پنجاب سیمې سره و. د سیمې د پولیس مشر روشان زیب او ضلع انتظامي چارواکو ویلي چې دغه کسانو په میرالی کې دوکانونه درلودل چې د شپې نامعلومه وسلوال ورغلی دي او له خپلو کمرو څخه یې راخیستې دي او بیا په موسکۍ سیمه کې په ډزو وژلې دي. تر اوسه پورې چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې او نه هم د وسلوال د خوا څه ویل شوي دي. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې یې روانې دي. دا په روان 2024 کال کې د هدفي وژنو لومړۍ پیښه ده چې پر یو ځای دغه شپږ کسان پکې وژل کېږي. تیر 2023 کال کې هلته 44 هدفي بریدونه سوي ول چې تر 50 زیات ځایي ځوانان، سیاستوال، مشران او سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل سوي ول. په کورمه کې د سورلو پر ګاډو ناپیژندلو وسلوالو بریدونه کړي چې د پولیس په وینا درې سوني مسافر پکې ژوبل شوي دي. په بره کورمه کې د پولیس یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښول په شرط پرون مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو د جنوري پر لومړۍ نیټه ماسپښین مهال لومړی پر یو پیکاپ موټر او وروسته پر یو بس ډزې وکړې چې د غوزګړی، سور سرنګ او حقداري اوسېدونکي پکې ژوبل شول. پولیس وایي تر پیښې وروسته ځینې مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. برخو اشیا مشرانو پر مسافرو تازه بریدونه غندلې دي. په کورمه کې لڅمو دی راهیسي د مسلک او فرقې پر بنیاد په لارو کې د مسافرو په نشکو لړۍ روانه ده چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کورمه کې د تیر کال په جولای میاشت کې شیاو سنی ډلو د امن یوه لوزنامه وکړه چې له مخې د تګ راتګ لارې به خلاص ساتي او د نامنۍ رامنځته کېدو بدل به څوک نه اخلي، بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. ځای ولس د مظاهرو له لارې له حکومته د تګ راتګ لارو د خوندیتوب غوښتنې کړې دي، خو حکومت ویلي چې هغوی په دې اړه اقدامات کوي. د پېښور سلګونه رضاکار پولیسو د خپل نوکریو د بحالۍ لپاره مظاهرې کړې دي. دغو مظاهره چانو پرون د پېښور پریس کلب مخ ته تر احتجاج وروسته پر لټ پیل کړ. د مظاهره چانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 کال کې له نوکریو ایستلې ول او تر اوسه عمل نه دی ورته پټاګه کړې. د قومي رضاکار پولیسو یو مشر اجمل حیات مشال لړې ته ویل چې کله په پېښور کې د امنیت وضع خراب و نو هغوی د ترګریز د عملیاتو کې برخه اخیسته، خو د هغه په وینا چې کله امن راغلی نو دوی له نوکریو وویستل. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې سبای حکومت دې رضاکار پولیس بیرته بحال کړي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې ضلې 290 رضاکار پولیس د پېښور انتظامیه ته سپارلی دي. بلخوا د پېښور انتظامیې یوه چارواکي مشال لډوي ته ویلي چې د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا خزانې ادارې ته لیک لیږلی دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولا فضل الرحمن ویلي دي چې شای راتلونکي اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیر اسماعیل خان کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باوري فضا ختمول ده. موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخته کشیږو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باوري فضا رامنځته کول کیږي انشاءالله دا به ماتم. مولا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنکړي، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی او مخکش مفتی کفایت الله د دسمبر پر 28 مشال لډیو ته ویلي و چې مولا فضل الرحمن په کابل کې د طالبان د حکومت له چارواکو سره د بیا اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعاتو غږیږي. نوموړي زیاته کړې وه چې د جمعیت د مشر د سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو ډلو په اړه هم د خبرو اترو امکان دی. دا تر هغه وروسته ده چې په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو شهزاده فیر د دسمبر پر 14 مولا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د جاپان په مرکزی برخه کې د نوې کال په لومړۍ ورځ یې زوروري زلزلې لشتلر شپږ کسان وژلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس او ځایي چارواکو نن سهار له نړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د راایستلو خبر ورکړ. پر ماسپښین د ریشتر پر کچ 8.4 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې، لسګونه زره کورونو ته د برېښنا ورکړه پرې کړه او د ځینو ساحلي سیمو اوسېدونکو یې دې ته اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. زلزلې د جاپان په اوږده لویدیځ سمندر او همدارنګه په ګاونډي جنوبي کوریا کې شاوخوا یو میټر لوړې څپې هم رامنځته کړې. په جاپان کې په 2018 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامۍ لسګونه زره کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې ناڅرګند وسلوالو شپږ تنه په ډزو وژلې دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې یو ځل بیا پر مسافر وړونکو موټرو وسلوال بریدونه سوي او درې تنه پکې ټپي سوي دي. په پېښور کې له نوکریو ایستل سویو پولیسو د بحالۍ لپاره تر احتجاج وروسته پر لت وهلې دي.
مونږ انصاف غواړو، مونږ ته د خپل وردی واپس ملو شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دې پولیس سره مونږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي.
په کراچۍ کې یوازې د درو روغتونونو ریکارډ څرګندوي چې په تیر کال کې هلته تر 1500 پر زیاتو ښځو او کم عمره نجونو جنسي تیری سوی دی. د ښځو د حقونو یو مبارز وایي شمیر تر دې ډیر زیات دی خو ښکاره سوی نه دی.
دا هغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا هغه خلک کم چاته چې پته و چې چا پسې تلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورټ کول دي.
تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن یې د 1500 نوماندانو کاغذونه رد کړي خو دوی به یې پر ضد عدالت ته ځي. د پاکستان پر سیاسي چارو یو نظر لرونکی وایي داسې یو ګوند په نشه کول د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی. دا ډرامه خو کم سے کم نه ده پکار او صرف دا د ملک او قوم هغه پیسه ځای کول دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې بیګا ناڅرګند وسلوالو شپږ تنه په ډزو وژلې دي. ځایي پولیسو مشال ریډي ته ویلي چې وسلوالو دا کسان له خپل کوټو راایستلې او په ډزو یې وژلې دي. د دوی په وینا د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب سره دی او هلته دکان یې کاوه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډي خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیس او ځایي خلکو په وینا میرعلي موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه ملاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب او ځلې انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلې چې د پنجاب ډیر غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرلی بازار کې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلوم وسلوالو د خپلو کمبرونه وچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلوم وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. پولیس پلاټن کړي روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړی پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې دغلته سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان، سیاستوالان، مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي جوړل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15 هم میرعلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3 هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفا او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زیات وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوې دي. بل لوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ریډیو ته ورجست په کورم کې یو ځل بیا پر مسافر وړونکو موټرو وسلوال بریدونه سوي دي. پرون په بره کورم کې ناپیژندل سویو وسلوالو د سنیانو پر دوو موټرو بریدونه کړي دي چې پکې درې مسافر ټپي سوي دي. تر پیښې وروسته پولیسو یو شمیر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیا مشرانو پر مسافرو تازه برید غندلې دي. په کورمکی له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر لارو کې د مسافرو په نشه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمیر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د مشال رډي خبریال طارق اورکزی په دې رپورټ کې راکوي.
په کورما کې د سوالو په گاړو نامعلوم وسلوالو بریدونه کړي چې په کې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه یې نه درلودله د نوم نه خودلو په شاد مشال لوډیو ته ویلي د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوا جدا پیښې رامنځته شوي چې په کې د غوزګړی سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوی دی. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبه لاګیدو امنیتی پوسټي سره شاوخوا په 200 غزو کې په مرکزی سړک پر پک اپ گاډي ډزې کړي او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړی ته روان فلینګ کوچ گاډي پنخه کړي. چارواکي وایي د پیخه په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمیر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیشي روان کړي او زیاتوي په سیمه کې لټونی عملیات هم روان دي. په بره کورما کې د مسافرو دوه گاډي په داسې وخت کې په نخښه شوي چې پر دشم دسمبر په درنیو کې شیا مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلي. کچو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 26 دسمبر له پیښوره د پړچینار په لور په روان فلینګ کوچ د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړچینار کې د شیاګانو مقامي تنظیم انجمنی حسینی غړی آغا منیر حسین پر سنیانو شبی بریدونه غندلی او ویلی په سیمه کې د فرقی او مسلک پر بنیاد مسافر نخه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولی او زیاتوی له حکومت د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي خو تر څو چې اصل ملزمان نه ونیول شي پر مسافرو د بریدونو سلسله به هم دغه شان روانه وي.
په ورډ کې کوم کیسه شپلو دوه چیک پوسټو مانځو شپلو پوسټ مرچو کې وته رابطه اور می پراته ده بل ترابطه بډری ولا یو پولیس ولا پرته دي. دا کسون چی ته وته خل دا کسون چی ته لړل وي حکومت نظیر کې نه دي. خلک د سی بریخي څه حکومت یو دښ کی ناکام دي یو مطلب دي څه حکومت صحیح کوي نه کوي شیا یا پر خل دي سنیا پر خل دي خدا به دي شیا او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دي څه دی ملک خرپاولی او دغه علاقې خرپاولی کوشش کوي.
په کورما کې پر 13 جولای شیا سونی ډلو د امن یو موعده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوی چې تګ را تګلارې به په یو بل کولو ساتل شي او نه خوخه په خا په رامنځته کېدلو سوک به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په موعده کې دي چې کچا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2,00,000 روپۍ جرمانه به ورنه اخستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیر قایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی کنن د دوی کسان وشتل شو نو پرون په لارو کې شیا مسافر په نخښه شوی وو. خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی بلکې د امنیت دښمنانې کوي چې مخه په ګډه نستلې شي.
مو یی څه حکومت بالکل مقابر کول په کور دي څه کسون ته رسایي وکي خو خپل سورسز د استعمال کی خپل انټيليجنس ادارې د استعمال کی هر څوک څه په دغه واقعیتو کې په دغه د شتګردي کې ملوث وي او خلاف د بالکل کروي وشي ادوړو طرفونو ته مو بالکل د دوه خلکو سپورټ نه کوو. څوک چې دا کور کوي دا د علاقې د امن د کورمې د خلا دښمنان دي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چې پکې سنیان او شیاګان یو ځای پاتې کیږي او هغلت کله هم داسې نه خوخه په خرمنست شي نو لارې وتړل شي او سو قربان دي تګ را تګ نه کوي. کچو هم تر تازه بریدونو پاس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاص ده. خود غزګړی تریمنګل بشرو او وچ درې خلکو پر مرکزی سړک خپل تګ را تګ من کړه دی. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د پېښور سلګونه رضاکارا پولیسو پرون د خپل نوکریو د بحالۍ لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهره چانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 کال کې له نوکری ایستلی ول او تر اوسه یې لامل نه دی ورته په ډاګه کړی. مظاهره چانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت رضاکارا پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پېښور نظامی یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د مظاهره چانو د غوښتنو په اړه د خبر پښتونخوا خزانه ادارې ته لیک لیږلې دی. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې اورو.
داغونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوی دي. دوی د پیښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړ. د مظاهرچانو په وینا چې په کال 2020 کې د پیښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وېست دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وېستلو وجه هم نه ده خودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادي یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته ویل چې په خبر کې کله د امن او امان وزا ټینګ نه و نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه خسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی یې نو کرو وېستل.
موږ په پیسې نه غواړو، اپنسې دین دی بس دی په ادیکار پويګا. موږ انصاف غواړو، موږ ته خپل وردی واپس ملوش کی پای عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیپټانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات د مر ډیر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیا تیرو. ولې زموږ دی وطن سره او دی فور سره زموږ مینه ده. مونگا پدی کے الحمدللہ زمون ملگری شہیدان شبیم دی، بالکل کا پروف گواڑی پروف ہم ورکو والا باوردی لگی دلی شہیدان شبی دی اگی تا سمائزہ ملو نشوا.
تا احتجاجانو پا وینا چی لدری سو زیاد رضاکارو تا دا احتجاجنو کرونا او پا محرم کے دا ڈیوٹیانو پا اڑا دا خیبر پختونخوا پولیسو ٹریننگ ورکڑے دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول، باید صوبائی حکومت تی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نوالی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلک عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ دا نوجوانان هغه ته ولاړو او دی دا ډیوټي نه کولی. دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارت نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پورس د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. آخر چې تاسو مونږ لري کوي زمونږ څه ګناه زمونږ څه خطا خو مونږ ته وخه دا غي په تهد باندې مونږ لري کې کفرزو کار دي کې تاسو وای چې جرم پېشن سر زمونږ خو سپیشل برانډ ویریفیکیشن او شو تانه جاتو نو شو مونږ بیا مرته تابعدار یو چې بالکل تاسو زمونږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیسو سره رابطه وکړه، خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 294 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلعي انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلعي انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه ادارې ته خط لیږلی دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو موږ غلا مشال رادیو څخه اورید. پاکستان په کراچي شهر کې په تیر یو کال کې تر 1500 پر زیات شوزو او کم عمرنجونو د جنسي تیری پیشي ریپورت شوی دی. د کراچی د سرکاري جنا روختون، سیول روختون او عباسي شهید روختون مشران وای په تیر یو کال کې د هغه شهر د بیلابیلو سیمو څخه تر 800 پورې شزو او کم عمره نجونو د جنسي تیری د شکایت در جولو لپاره دوی ته ورغلي وي چې په هغوی کې د دوی په وینا د 1522 شزو او کم عمره نجونو په طبي رپورټونو کې جنسي تیری ثابت شوی دی. په کراچی کې د بشری حقوقو فعالان دا ډول پیښو ځینې لاملونه د قانون نه عملي کول او تورونو کسانو ته د سزاګانو نه ورکول بولي او وای په پاکستان کې د جنسي تیریو په زیاتره پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې سي او کوم چې ونیول سي نو پولیس په عدالتونو کې د هغوی خلاف په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي چې له کبله یې عدالتونه ډیری کسان خوشې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند صوبې کراچۍ ښار کې درې سرکاري روغتونونو ریکارډ تر مخې په تیر میلادي کال 2023 کې د 1500 نه زیات ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیری شوې دي. د کراچۍ سرکاري جنا روغتون، سیول روغتون او عباسي شهید روغتون مشران وایي دا پیښې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوې او په یادو روغتونونو کې د طبي معاینې او راپورونو وروسته مخې ته راغلي دي. د کراچۍ جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لیډیو ته وویل په تیر یو کال کې ورته د ښځو او کمونو انجونو سره د جنسي تیری 213 قضیې مخې ته راغلي. د نوموړي په وینا په دې کې د ښځو سره د جنسي تیرو شمیر پینځاویا او د کم عمر انجونو سره د جنسي تیرو شمیر 145. په عین وخت کې بیا د سیول روغتون مشر ډاکټر خالد بخاري مشال لیډیو ته ویلي په تیر یو کال کې د ښځو کم عمره انجونو سره د جنسي تیرې 195 قضیې مخې ته راغلي. په اغېزمنو کې اویا ښځې او 145 کم عمره انجونه دي. په عین وخت کې بیا په عباسي شهید روغتون کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه 90 پیښې راپور شوې دي. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي دا یوازې د درې سرکاري روغتونونو د ریکارډ شمیرې دي او په دې اړه شخصي روغتونونو خپل ریکارډ نه دی ښودلی. په کراچۍ کې د بشري حقونو فعاله زهره شاه وایي د ښځو او کم عمر نجونو سره جنسي تیرو شمیر ډیر زیات دی. نوموړي وایي د دې نه زیاتې پیښې د بیلابیلو علتونو لکبل راپور شوی هم ندی.
نوول خو زه بالکل دانه منم دا اغه کیسونه دي کم چې ریپورټډ دي یا اغه خلک کم چاته چې پته و چې چا په ستلل دي او چرته خپل دا کیس ریپورت کول دي. په دې ملک کې قانونونه ډیر زیات دي خو عملی کار یا منل کیږي نه او اغه قانون سره معنی نه لري. په دې ملک کې دا یو لوی کانسپټ جوړ شوی دی او دا یو ډیره غټ خبره جوړه شوی ده چې که یو کس د غټي کورنۍ یعنی کاغه سردار دی، که وډیره دی، که خان دی، که د کلی مشر دی یا داسې د انفلوئنشل سړی دی که سیاسي توګه شي یا سماجی توګه شي، نو هغه دونه زور لري چې هغه د بل کم چې وکټم دی یا چا سره چې دا تیرې شوی دی یا سهم ظلم او جبر وټ سو ایور چې سهمي هغه شوی نو هغه خبره په آرام سره پټي.
زیرا شاه زیاته کړي په جنسي تیرو کې تورنو کسانو د سزا په اړه قانون شته خو د بده مرغه دغه قانون نه عملي کیږي او تورنو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو په کراچۍ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي د عورت مارچ او مشره زوها الوی بیا وایي
ایک کمپلسری چیز تھی کہ ہر انسٹیٹیوشن میں کوئی سیکشل ہراسمنٹ کمیٹی بنائی جائے.
دا وید قانون لمخی په هر اداره کې د جنسی زورولو د مخنیوي د پاره کمیټي جوړوي. قانون هم په ډیرو ادارو کې د جنسی زورولو او د جنسی تیرو د مخنیوي د پاره کمیټي نشته. د پولیسو ځانګړي تانی نشته. د داسې پیښو درنا پلټن لپاره ځانګړي افسران نشته. نو موږ ګورو چې دا ډول پیښې بیا کیږي او په زیات شمیر کیږي.
یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں.
زوها الوی زیاته کړي چې په زیاتره پیښو کې اغېزمنې کورنۍ د فشار له کبله چوپ پاتې شي او تورن کسان د سزا نه بچ پاتې شي. په پاکستان کې د ماشومان او نجونو بیا د ښځو سره جنسي تیری پیښې وار په وار ولیکيږي. په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال وایي ځینې پیښې د خلکو ذهني ناروغیو له کبله کیږي.
نفسیاتي طور باندې داسې خلک چې دا خو یقینا اسانه سره پرسنلټی ډیسورډر شکاري، اسانه سره مینټل هیلت ډیسورډر داسې شکاري کنه، او داسې کوم کسان چې داسې جرایم کې انوالو وي نو هغه لکه مینټلی نارمل نه وي کنه، لکه یو عام کس چې دا داسې نه شي کولی. دین علاوه د سوسایټي نور هم پهلو هم کېدای شي لکه لاین انفورسمنت زموږ قانون پاسداري نشته. دا
پوهان وایي په پاکستان کې اکثر جنسي تیرو پیښو کې ککړ کسان پټ پاتې شي او کوم چې د پولیسو لخوا ونیول شي پولیس په عدالتونو کې په ثبوتونو وړاندې کولو کې پاتې راځي، نو ځکه ډیر کسان عدالتونو نه خوشې کړل شي. په پاکستان کې د جنسي زورونې او جنسي تیري په اړه قوانین په کال 2010 کې معرفي شوي چې له مخې په عامو ځایونو کې د ښځو زورول یو قانوني جرم ګرځولی شوی دی او د جنسي تیري سزا 3 کاله بند، یا تر 15 لک روپی پوری جرمانه ده. د یاد قانون لمخی په دفترونو کې د خزو د زورونی په وړاندې درې کسیزه کمیټه جوړ کړل شي. د کمیټې یو غړی به خزوی او کمیټې به په دې شورزو کې په وړاندې شوی شکایتونو خپل پریکړه کوي. د یاد قانون لمخی هر اغیزمنه میرمن صوبایي محتسب ته هم شکایت کولی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې د خپل غړو د نوماندۍ کاغذونو ردیدو پر ځای د سپریم کورټ ته ځي. د ګوند یو سیاستوال او وکیل بابر اوان د جنوري پر لومړۍ نیټه وویل چې د پاکستان آئین هیڅوک په انتخاباتو کې له ګډون نه منع کوي. تر دې یو ورځ مخکې د ګوند مشر هم ویلي ول چې د انتخاباتي افسرانو د اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. تحریک انصاف وایي انتخاباتي کمیشن یې د شاوخوا 90% ممکنه نوماندانو کاغذونه رد کړي دي. کمیشن وایي د هغو سیاستوالانو نوماندي رد کړي ده چې پر ضد یې مقدمه وي. د مشال رډي خبریال راشد خټک نور حال راکوي.
په پاکستان کې پر اتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تحریک انصاف تر بر هر ګوند زیات کاغذونه جمع کړي وو، خو د دې ګوند ډېرو امیدوارانو کاغذونه ریټرنینګ افسرانو رد کړل. تحریک انصاف د خپلو کاندیدانو د کاغذونو د رد کېدو خلاف په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه کوي. د کاغذونو د رد کېدو خلاف د سند په عمرکوټ سیمه کې د ګوند مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي او د دزبی زین قریشي، په کراچۍ کې شمیم نقوی، په اسلام آباد کې شعیب شاهین او په خیبر پختونخوا کې د علی محمد خان په شمول د تحریک انصاف اتو امیدوارانو اپیلونه کړي دي. تر دې ورځ وړاندې د ګوند نوی چیرمن بریسټ گوهر خان د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت ویلو چې د دوی ګوند به په هر حال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي او بایکاټ پا نه کوي.
550 کے قریب جو اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی،
350 زیات امیدوارانو کاغذونه رد شوی دي. په دوی کې 380 کسان د تحریک انصاف دي، 28 د مسلم لیگ او 30 د پیپل پارټي دي. دا یو اړخیزه فیصله ده. دا انتخابی عمل دی او په دې کې د امیدوارانو سره د اختیار شته چې د خلاف اپیل وکړي. الیکشن ټریبیونل به دا فیصله کوي. ټریبیونل هم د های کورټ ججان وي. مونږ پوخ باور لرو چې عدلیه به په دې کې مداخلت وکړي او دا فیصله به معطل
کړي.
بلخوا قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د ایگزیکټیو کمیټې چیرمن سید مبشر شاه وایي تحریک انصاف سره بل لار نشته، خو په عدالت کې به د ریټرننګ افسرانو د فیصلو خلاف اپیلونه کوي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
کم ریجیکټ شوی دي نامینیشن پیپرز دي کې هر یو آرډر کې به سپریټ داغي ریزنز لیکلي شوی چې نسره وجه نه ریجیکټ شوی دي. بیا دغه آرډر چې کم دی نو دا اپیلیبل له داغي لپاره الیکشن ټریبونل جوړ شوی دي او متعلقه های کورټس کې، نو هغه کې به دا چیلنج کیږي. نو که فرض کړه آرډر چې کم دی دا الیګلی نو هغه به سیټ اسایډ شي. که فرض کړه آرډر لیګلی او اکارډینګ ټو لای نو بیا به سستین شي. بیا د های کورټ نه چې فیصله شي داغي نه فردر بیا دي سردار رئیسه چې بر دلال شي بیا سپریم کورټ ته.
اطلاعات او نگران وزیر مرتضی سولنګی داوا کوي چې تحریک انصاف د امیدوارانو د کاغذونو پر رد کېدو کې د نگران حکومت لاس نشته او صرف الیکشن کمیشن دا فیصله کولی شي. په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید هم وایي چې حکومت په دې کې کار نه لري، ځکه چې د تحریک انصاف مسله د اسټیبلشمنت سره ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو یا د غیر ذمہوارو خلکو کاغذونه مشترک کیږي او غیر معمولي صورتحال کاری نه ګړم چې را په دې سیزونو باندې با په الیکشن شیډول کې بس فرق راشي او په هغه کې بس تعطل راشي او د ټول عمل کې د حکومت خو په کې سکار نه. د تحریک انصاف چې دا وخت کې جګړه ده نه، دا د حکومت سره نه ده بلکې دا د اسټابلیشمنت سره ده.
خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې په دومره لوی شمېر کې تحریک انصاف د امیدوارانو کاغذونه رد کړل په ټول انتخابي عمل سوار لپورته کوي او حتی په خپل وخت ټاکنو در ترسره کېدو په اړه هم شکونه پیدا کوي.
د دې سره به الیکشن په شیډول باندې به ضرور اثر ورزيږي، ځکه چې دا یو لانګ پروسس دی. لکه زما اوس هم دا خیال دی چې الیکشن چې کومه 8 فروری باندې ډېر مشکل دی، څنګه چې لکه الیکشن کمیشن هغه کنډکټ دی یا نگران حکومت هغه کنډکټ دی یا اسټیبلشمنت هغه څنګه کنډکټ دی، نو هغه مطلب یو پارټی چې کوم دی هغه سلیکټ کول دی لپاره دا الیکشن نه دی بلکې دا سلیکشن دی. دا ډرامه خو کم سے کم نه ده پکار او صرف دا د ملک اور قوم هغه پیسې ځای کول دي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک کې انتخاباتو کولو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن د جاری کړو معلوماتو تر مخه د کمیټې سمبلی لپاره تر 2000 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او تر 2000 زیاتو کسانو کاغذونه رد شوي دي. د سلور وړو صوبایي اسمبلیانو لپاره تر 1300 زیاتو امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي او په دوی کې د 22 کاندیدانو کاغذونه رد شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي څخه اورو.
We'll be right back.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیسو او ځايي خلکو نن سهار مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو تیر شپه په میرالي بازار کې دکان لرونکي نایان له خپلو استوګنځایونو ایستلي او په مسکی سیمه کې یې په ډزو وژلي دي. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. په کورمه کې د سورلو پر ګاډو ناپیژندلو وسلوالو بریدونه کړي چې د پولیسو په وینا درې سوني مسافر پکې ژوبل شوي دي. په بار کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نشول په شرط پرون مشال راډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو د جنوري پر لومړۍ نیټه ماسپښین مهال لومړی پر یو پیکاپ موټر او وروسته پر یو بس ډزې وکړې چې د غزګړي سرسرنګ او د حقداري اوسیدونکو پکې ژوبل شول. د پېښور سلګونه رضاکار پولیسو د خپل نوکریو د بحالی لپاره مظاهره کړې ده. دغه مظاهره چانو پروند د پېښور پریس کلب مخته تر احتجاج وروسته پر لټ پیل کړ. د مظاهره چانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغه په 2020 کال کې نوکریو ایستلی ول او تر اوسه یې عمل نه دی ورته پټاګه کړی. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې شای راتلونکي اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیر اسماعیل خان کې وی خبري غونټه د وینا پر مهال ویل چې داغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باوري فضا ختمول دی. او د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړی ورځ یوې زوروري زلزلې لښته لږ شپږ کسان وژل دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس او ځای چارواکو نن سهار له نړیدل ودانیو څخه د جسدونو درایسلو خبر ورکړ.
مشال ریډیو ته غوښیست. د جرمنی په مرکز برلین کې پولیسو د نوي کال په شپه شاوخوا 400 کسان نیولې دي چې د ریپورتونو لمخې زیاتره یې بهرني کډوال دي. د نوي کال په شپه د اورلوبو او نورو ګډوډیو پر مهال په برلین کې لږ تر لږ 450 پولیس هم ټپي شوي دي. په دې اړه نور حال صفي الله ستانکزی راکوي.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د نوي کال شپه له ناکرارۍ ډکه وه. پولیسو ویلي اورلوبو ته راوتلیو ځوانانو په اکثرو ځایونو کې د پولیسو او خلکو په موټرو باندې پټاقې او نور اورزیګونکي توکي غورځولي دي. په الکساندر پلاټ سیمه کې لږ تر لږه 500 کسانو په یو بل باندې اور غورځونکي توکي او د اور واړه توغندي وشتلي. په نویا کولن سیمه کې چې د راپورونو په اساس اکثر پکې بهرانیان په تیر عربان دي راځي، ځینې کسان وروسته له هغه نیول شوي چې د مولوتوف کوکتل د جوړولو هڅې کولې. مولوتوف کوکتل اکثر ښیښه یي بوتلو کې د تیلو یا اورزیګونکو موادو د ډکولو لارې جوړیږي چې بل لور ته په وشتلې اور او چاودنه رامنځته کیږي. د برلین پولیسو د دوشنبه پر ورځ د نوي کال د شپې د پیښو راپور وړاندې کړ چې لمخې لږ تر لږه 390 کسان نیول شوي دي. لا معلومه نه ده چې څومره افغانان په دې نیول شوو کې شامل دي، خو تیر کال په برلین کې په ورته پیښو کې لږ تر لږه 20 افغان کډوال هم نیول شوي وو. په برلین کې د افغانانو کلتوري ټولنې سږ کال د پولیسو لخوا د افغانانو په نیولو بې خبري وښوده. د پولیسو ویاند انیا دیرشکا رویټرز سره خبرو کې تایید کړي چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو لپاره 4500 پولیس په برلین کې توظیف شوي وو. هغه ویلي له دې ډلې 450 پولیس افسران ټپیان شوي دي. برلین ته د نوي کال د دل مانځلو لپاره یو شمیر خلکو د پولیسو په تدابیرو نیوکه وکړه. په تیر دا چې پولیسو هر ځای خلک تلاشي کول. له دې ډلې د برلین یو سایلانای چې هاشم نومیږي رویټرز ته وایي: د جرمني کې را لوی شوی یم، هیڅ کله مې داسې حالت نه و لیدلې. زه د برلین نه یم، خو برلین تل یو ښایسته ځای و، مګر دا حالت اوس ډیر بد دی. پولیسو او د دولت چارواکو بیا د نوي کال په شپه د تلاشیو او امنیتي تدابیرو ننګه کړې ده. په جرمني کې د نوي کال په درشل کې د ترهګریزو پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو تدابیر نیولی وو. په دې لړ کې درې کسان د کولن په کلیسا باندې د برید د طرحې په تور نیول شوي. پولیسو د نیول شوو کسانو هویت او جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو تر دې مخکې د کرسمس په شپه باندې یو تاجک تبا په کولن کې نیولی وو چې ویل کیږي له داعش خراسان ډلې سره تړاو درلود.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې شای راتلونکې اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیره اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باورۍ فضا ختمول دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طاهر خان تفصیل را سره شریکوي.
دا اول ځل دی چې مولانا فضل الرحمن یو اشاره ورکړې ده د وخت په یو مشخصه نیټه په نور د ریپانډ ذکر کړي. البته دا ویلي چې احتمال دی امکان دی چې دی پر اتلونکې هفته کې اونۍ کې افغانستان ته لاړ شي او د بلنه د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا په 14 دسمبر ورکړې شوې و او داسې احتمال اول وو چې دی لاړ شي، لیکن بیا پاکستان کې دغه الیکشن انتخاباتو د هلې ځلې شروع شوې کاغذات نامزدګي نور شیان او دته خپل مولانا فضل الرحمن چې کله 13 په ډیره اسماعیل خان کې خبري ناسې ته وینا کوله نو دغه وجوهات هم بیان کړل چې سفر ځکه تر دې وخت نه دی شوی چې د په انتخاباتو کې خپل کاغذونه هم وو کاندید دی هم دی او نور هم ځنې داسې شیان وو چې هغه سفر ته نو شوی پوښ باندې.
پرون د خبري غونډې ذکر تاسو وکړي، په خبري غونډه کې د نور تفصیل ور نه کړی چې د تګ یا د سفر هدف څه دی، پر کوم موضوعات خبرې کوي؟ خو ځین نور مخکښ مشرانو لکه استاذ سره مفتي کفایت الله خبرې کړې وي، هغه ځنې اشاره ور کړې وي، نو په دې اړه کې تفصیل شریک کړي.
ګوره دنه پرونی پښتنه خوش وه، دا د پاکستان او طالبان حکومت ترمنځ چې دا اوس یو ترنګلی حالت دی او یو تشنج دی، کشیدګی ده. نو دا و چې پاکستان او افغانستان دواړه رونه هیوادونه دي او د یو اشاره غونډه ورکړه چې د سمره دنه یو رول وی. خو زما نظرداري چې دا ټي ډي پی موضوع خلک کوی چې دا په سفر کې یو موضوع وی، ممکن ده ځکه چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خو بیان راغی چې دا یو شخصي سفر دی، لکه هغه خو کوشش وکړي چې ځان ته پرشا کی. نو ممکن ده چې د پاکستان او طالبان حکومت د اوسنۍ حالت په دې باندې خبر وشي. او ګوره په ماضي کې هم ځنې مشران تللي دي افغانستان ته سیاسي او داغي تګ را تک سره به کړنه کله حالاتو کې یو فرق راغی. ماته یادېږي چې غالبا 2015 کال کې چې کړه تعلقات ډېر خراب شي او تیر حکومت سره د پاکستان، نو بیا دلته نه د ملت پاله مشرانو لکه نورم پکې وو، هغوی لاړل او هغوی د هغه وخت ولسمشر هغه دې ته کانې که چې هغه په فرانسه کې نواز شریف سره وویني، هغه وخت هغه وزیر اعظم وو، او بیا هغې هم لیدل. بیا ډاکټر اشرف غنی صاحب اسلام آباد ته راغی. نو د مشرانو یو رول وی، خو لیکن اوس حالت داسې دی او ټي ټي پي موضوع دومره زیاته پیچلې او مشکل ده چې ګومان نکوم دې سفر کې به په هغې باندې څه اثر وشي، ځکه پاکستان هغې سره خبرې بندې کړي دي، ٹی ڈی پی حملے زیادہ کړی دی. مولانا فضل الرحمن خو پرون په انتخاباتو کې خپل حملوم ذکر وکړ چې په دغه حمله شوی دی، د پاکستان باندې باجوړې اذکر خیبر پختونخوا یاد کړ، بلوچستان یاد کړ، لا پکې دا خبرې هم وکړه چې حالات داسې دي چې انتخابات یو سور دي ملتوی شو. نو خو دا بل دی موږ د خواستم کړی الیکشن کمیشن ته، تاکنو کمیشن ته چې حالات صحیح نه دي. خو بهر خیر هغه بیا جلا موضوع راځي. نو ممکن نه چې د ٹی ڈی پی موضوع باندې هم خبره وشي او د پاکستان افغانستان تعلقات خو کولو خبره وشي، لیکن زمانہ دادا چې ګومان نکوم چې دغه سفر سره به ډېر زیات یو فرق راشي که موږ تعلقاتو د نویت ته وګورو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 11,380 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
مشال مشال ریډیو ته ورځ پېښور های کورټ پولیسو ته د تحریک انصاف د درو مشرانو پر ضد د غداری مقدمو د ختمولو امر کړی دی. عدالت د جنوري پر لومړۍ نیټه په تفصیلي پریکړه کې ویلي دی چې یو کس په یو جرم دوه ځلې نسی سزا کېدای، ځکه چې د تحریک انصاف هغه سیاستوالان وار لمخه د غداری په تور تورنول. تحریک انصاف پر خپلو غړو دایري سوي مقدمې سیاسي بللې دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر مجان په ډېر نور حال راکوي.
د پېښور های کورټ مشر قاضي جسټس محمد ابراهيم خان او جسټس اشتیاق ابراهيم په ګډون یو بنچ حکم کړی چې عدالتونه د هواد د وګړو د اساسي حقوقو خوندي کولو ځایونه دي او په یو ډول جرم کې څوک دوواره نشي نامزد کېدی. عدالت دا حکم په داسې حال کې کړی چې عدالت د سوات ضلع د بابوزه سیمې ناظم شاهد علي خان، پخوانی ایم ان ای سلیم الرحمن او پخوانی ایم پی ای فضل حکیم لخوا په ګډه شمالي وزیرستان په میرانشاه پولیس سټېشن کې د ایف آی آر په ضد درج کړی شوی درخواست ومنلو. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې عدالت ته په پټه یو اپیل لپاره راغلی، مشال لیډو ته وویل چې خپل بنیادی حقونو نه هم محروم پاتې کړی دي، نه سیاسي غونډې کولی شي، نه عدالت کې د خپل مقدمو خلاف اپیل درتللی شي.
پای کورټ کې د دیس نارت وزیرستان د ایف آی آر خلاف منګه کیس وکړو او جج سپ ته وویل چې دا ګوره جی دا خو په نو مې شوی دي، حالکه موږ نه دی کړی، خو د هغه باوجود دوی لګی دي په دغه بنیاد جوړ کړی دی او په موږ باندې په مختلف فزونه کې فایر کیږي. نه دا بالکل غلطه ده، ایلیګل ده. په یو فایر کې چې گرفتاری او ضمانت وشي نه نور نشي کېده په هغه بنیاد باندې، نه عین شته نه قانون شته، هیڅ شی هم نشته. 2000 کسانو کاغذونه ریجکټ شي دي په اروز سره، بنیاد یې سم نه ده. نه مونږ خو نه پویو چې دا لیول پلینګ فیلډ چاته میسر ده او څوک راولي او دا الیکشن څنګه ده. زنګ په سواد کې دفعه 144 ته الیکشن ته ګوره، دفعه 144 لا ګولې ده.
دا د ونره چې شمالي وزیرستان یو سیدونکې ملک عبد الله زیب د نومبر په لومړی نیټه په دوی درېوڼو ایف آی آر درج کړو چې پکې ویل شوی چې هغه په سوشل میډیا یو ویډیو ولیده چې پکې خوده لیکيږي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو وروسته دغه درېو کسانو په یو لسی غونډه کې د حکومت او د پاکستان پوز پر ضد ناوړه او سپک شبه کاروله او بیا دغه ایف آی آر په بنیاد د دوی پر ضد دغه دارې مقدمه درج شوې. د پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په دې باب لوي چې په پاکستان کې په سیاسي مخالفینو باندې دا ډول غداري او سخت مقدمه سنه خبره نه ده، خو باید آئین قانون او بنیادی حقوقونه هم پام کې وساتل شي.
نو مې نه پس دا یې نو د قانون کم مزاق وړو شوی دی، مزاق جوړ شوی دی. دا زمونږ په تاریخ کې و نه مارشل الله په دوار کې مثال نه ملوي. سلورم ورځ د پېښور ای کوټ نه سلورو طرفه ته بکتر بد گاډي صرف دې د پر ولړ چې د پی ټی ای چرته سابقه کسان یا ایم پی ای ګان یا ایم ان ای ګان قانوني ریلیف د پر عدالت ترانش د سپریم کورټ 2020 کې د ارجر بین ججمنت راغلی او پای کې دا ویل دي چې ایون داسې قسم کې سونه چې غیر ملکی عناصر سره داغي کنیکشن یا غیته د پیدا ورکولو د پاره یا د غینه مانیټری بینیفیټ غشتو سو پور چدانی نو د غدارې دا وغیرہ مقدمه یوند د دشګردې عدالت په حدودو کې ناراضي
شنن کې خبریا لحاظ لوي همدا ګون سم د وړاندې ټول تقابل قبول وو. اوس په بلابل لارو دوی ته خندان جوړول کیږي او دوی د سیاست نه او د ټاکرو نه بهر ساتل لپاره داسې کارونه روان دي. خوای داسې ګامونه سره برتلون کې 8 فروری ټاکنې ډېر متنازع وګرځي.
د دې وخت کې پاکستان تحریک انصاف زمنګ د اسټابلیشمنت د سترګونو غورځېدل لري. هلته د هغه جماعتو چې نو مینه یا د یو کال وړاندې د هغه د سترګو تور دوی اوس هغه جماعت په پاکستان کې ورست ورځ غیر پر مشکلات پیدا کوي او هغه د راتلونکو الیکشن نه د منې کولو کوشش کوي. یو خو د هغه کاغذونه مسترد کوي، څه د هغه تجویز کنندگان او تایید کنندگان لری کوي. کله انتخابات کې نور هم د جنودا به د پاکستان د تاریخ متنازع ترين انتخاباتي کوم چې بنه لمی قوتونه مني او نه بد د ملک ولست قابل قبول.
پانه هم مې کال 2023 کې د قانون نافذ کونکو ادارو لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو قضیه کې د نیول ورسته د دې ګوند کسانو ټول ملکي قهرجن مظاهره پیل کړې چې په سرکاري او پوزي تنصیباتو ودانو او ګړډتا د اورونو لګولو پیخي هم را مخته شوې او مر جوړ پکې هم شوی و. ورسته له هغه د دوی د ګونو کارکونانو د نیولو لړۍ دوامدار ده او په ځینو پکې د غداري او د ریاست پر ضد تقریرونه کول او حل زلو مقدمه هم درچې وې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، یو تازه خبر ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په یو بل اف آی آر کې هم ضمانت منظور شوی دی. په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک را سره شریکوي. راشد خټک، تاسو په خبرونه کې هر کله وایو که د دې اوریدنې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. دا نن د دوی ضمانت وشو د منظور پښتین د ترنول تانا کې چې کوم اف آی آر شوی و د ده خلاف دا اوریدنه وشوه. د جج یاسر محمود دی، هغه دا اوریدنه وکړه او ضمانت یې ورکړو. البته ډېر اخلاص نه شو د جیل نه، ځکه چې د باندې چې بل اف آی آر دی کوم د اف آی هغه د فارن فنډنګ کیس هغه د هغې اوریدنه به په څلورمه جنورۍ باندې کېږي. نو په ضمانت کې خو راوستل کېږي هم نه، دې عدالت ته نه و راوستې. خو دا وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر غړي او ملدګه چې مشران چې وو هغوی راغلي وو په ډېر ګڼ شمېر کې، او د دې انتظار یې کوو. خو په ضمانت کې نه راوستل کېږي، نو ځکه دې را نه وستو. او دا بل کیس چې کوم دی، دا هم په هغه وخت کې په 13 اگست چې کله په ترنول کې دوی جلسه کړې وه، دا دواړه کیسونه په هغه وخت کې د ده خلاف درج شوي وو. خو په دې دواړو کیسونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو یا مشرانو چې دي د علي وزیر هم پکې وو، د هغوی ضمانتونه په خوا شوي وو. ځکه د پښتون ژغورنې غورځنګ کم غړي چې دي، هغوی داسې ډېر خوشبینه وو چې د ده ضمانت به ډېر زر وشي د نیول کېدو نه پس. البته دی بیا په هغه زور کیس کې چې د جمعیت اسلامي کوم د 2000 کال جلسه وه، په هغې کې تر اوسه پورې د هغې اورېدنه کې دی، په هغې کې به کله په جسماني ریمانډ شو، کله به په جوډیشل ریمانډ شو، او اخر چې دی په هغې کې هم خلاص شو.
راشد خټک، منظور پښتین باندې تر اوسه څو فایرونو کې دغه ضمانت منظور شوی دی او څو پاتې دي؟ که په دې اړه تاسو معلومات د دوی وکیلانو در سره شریک کړي وي.
او ما د پښتون غورځنګ چې کوم وکیلانو غړي وو هغوی سره خبرې وکړې، هغوی چې په ده باندې څلور اف آی آر وو. په څلور اف آی آر کې چې دي، په درې اف آی آرونو کې د ده ضمانت وشو د نن سره، او یو اف آی آر لا پاتې دی چې د هغې اوریدنه به په 13 جنوري کېږي. هغه د فارن فنډنګ کیس هغه دی.
ډیر مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک، چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پر ضد په یو اف آی آر کې د هغه د ضمانت منظوري په اړه تاسو ته معلومات درکول. او سم د پاتې رپورټونو پر لور تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو چې په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او چمن پولي څو ځله تړل شوی وي او د څومره تاوان رسولی دی. په دې اړه رپورټ لنډې د میورست. د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې شته، خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کیږي. دا لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتی ستونزو لکبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصيږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوی و او د فروری پر 25 پرانیستل شوی و. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې و چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 25 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل سو او د اگست پر 16 بیرته پرانستل سو. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل سوی و. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل سو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لار بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوی و. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا و تړل شو، خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی، نو پر دې لار تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شینواری وای د دې لاري تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي، خو د پوینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم ایکسپورت راشي نو البته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي، دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت راشي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي، ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 3400 غاړي راځي چې اغا د عربونو روپو قیمت لري. دا په آسان ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3000 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي، خو بیا ورسته هم دغه لیار چې کولاو شي نو هم دغه مالونه روان شي، نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي، او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی دا هغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام و او یوازې د اکتوبر پر څلورمه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لار د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ نو پر ضد یې د اکتوبر له 1 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پرلتوالو د نومبر له 6 افغانستان ته تللي دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې مرسته میوجات راکې، مرزم میوجات افغانستان تور کوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 غاډیانې صرف امپورت ایکسپورت لوکل ملبرداره چې دغه خواسکریپی د ټول شان کلل او راکلل پاربونو روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایکر ډرایور تبا کیج، ترانسپورټیشن تبا کیجی، روزګار تبا کیج، ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو، مالی ماشی تاوان وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ تګ را تګ باید په پاسپورت او ویزا وي. په خبر پښتونخوا کې خبریالان وایي یو بل کال یعنی 2023 تیر سو خو د دوی مشکلات کم نسول. ډیری خبریالان د وسلوالو امنیتي ځواکونو لخوا ګواښل سره مخامخ دي. وسیم سجاد دی موضوع ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې پریس فریډم نتورک په خپل کلینی رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې صحافیانو ته په دړکو او خطرو کې په کال 2023 کې 85% سیواوال راغلي دي. بلډ خپل نیوال ستر صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې ریپورټرز وداوت بارډر په خپل ویب سایټ لیکلي چې پاکستان د صحافیانو لپاره د نړۍ تر ټولو وژن کې ملکونو کې یو دی، چرته چې هر کال د 3 یا 4 صحافیانو وژنه کیږي. د یادو راپورونو په اساس د خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د قبایلی ضلعو صحافیانو ته د خپل کار کولو په لار کې مشکلات ورپیښ دي. د قبایلی ضلع باجوړ صحافي بلال یاسر دغلته صحافیانو ته ورپیښې ستونزې مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړي.
دلته د روانو هدفي وجنو د وجې زمنګ صحافت او زمنګ کار او زمنګ زیار هغه ډیر زیات محدود شوی او په دې کال کې ډیر زیات هدفي وجنې وشولې. دلته زیب زیب هم دماکی وشوي نو دغه بدمنۍ او دغه دهشتګردۍ زمنګ په صحافتي ژوند باندې ډیر بد اغیز واچو.
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکوونکي اداره پریس فریډم نتورک هر کال خپل راپور د مئی په میاشت کې خپروي. یادی ادارې د روان کال په راپور کې ویلي چې د صحافیانو پر ضد په کال 2023 او 2023 کې یو سل سلویخ د دړکو پیښې راپور کړل شوې دي. په یاد راپور کې د صحافیانو باندې د حملو شدت، فزیکی بریدونه او ګواښونه یاد کړل شوي دي. د پېښور مسرت الله یو د هغه صحافیانو دی چې د کال 2023 د جون په میاشت کې پی د هغه په وینا د خپل کار په وجه نامعلومه کسانو حمله کړې وه او زخمی کړي وو. مسرت الله خپل قصه مشال ریډیو ته صدا سي وکړه.
پاسپورت ډایریکټر د مین گیټ موږ میو کور هو ته ما او ما زیګر او د گیټ مخه ته سر ډنګیو پس پما باندې و غزارونو خپل پسري ولم په ملایو ولم په خپل مخال نړیوال مخال اغي خو خير دغه شو بیا د سپیټال تر عالم اوخې لکه دمد پښاب اسلام مرګري کوم وغیر حال خبرې وکړي خو چې کله پدی باندې پولیس باندې پرشر راغې نو اغي بیا دی وکی گرفتارې وکړي کسانې راوستل خو زه دا ویل غواړم ک اسی د پریس د ازاده خبر کول غواړي کنه سو دا سی اسی ګټ دی
په پیښور کې د صحافیانو اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست وای هر څوک د پاکستان د آئین آرټیکل 19 هر انسان ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خود بی وای په خیبر پختونخوا کې د صحافت د ازادۍ وضع ورس تر بلا په غورځېدو ده د خیبر یونین اف جرنالست مشر ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل
مې سمجھتا ہوں کہ یہ 2023 بھی وہی تھا جو آج
زه فکر کوم چې کال 2023 هم هغه شان دی او څنګه چې د نن نه شل کال مخ کې وو په ټول ملک صحافیان محفوظ نه وو چا چې هم دا خبره کړې وا هغه زورول شوې دي کده ادارو له خوا دي او کده عام خلکو له خوا زمونږ ډیر ملګری وهل شوې هم دي د چا چې خپل میند کې شخړه وي او صحافی رپورٹ کی نخلے کیو بلتے سے نوائی او صحافی ٹارگٹ کری
بجائے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے وہ صحافیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے
دا خبریون اب جرنلسٹ مشر ناصر حسین دا حکومت نغختن اوکڑا چی صحافیانو دا خوندی ساتل لپارا کوٹلی گامو نپور تکڑی وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
د خبر پښتونخوا ډیرې اوسیدونکو نوې کال ته هیلمن دي دوی وایي چې انتخابات وسی او منتخب حکومت چاري سنبال کړي نو د پاکستان اقتصادي ستونزې ته به پام وکړي او د خلکو ژوند به ښه کړي تفصیل په دې اړه په دې ریپورت کې اورو شانواز
2024 کال ممکن ده د پروس کار نه خوي خلک وایي هر کله کې انتخابات شو د فروری میاشتې وروسته به هر راتلونکي حکومت په معاشي او اقتصادي پروګرامونو د جوړولو لپاره کار وکړي دوی وایي که ارزانی رانله نو موجوده قیمتونه ممکنه ده په ځای خو ودرېږي اجمل خان د پیښور اوسیدونکو دکاندار دی مشال ریډیو ته وویل
د هر سړي دا هیله ده او ناست په انتظار چې د انتخاباتو شو د ملک د خیر خدای پاک استحکام راولي او نرخونه هم کم شي او خوشحالي راشي نو په دا دوه درې کاله چې کم تیر شو د ګرانې یو لهر تیر شو نو دا د برداشت نه وتی دی لږ دالونو ته وګوري او کورخې ته وګوري او چینو ته وګوري د دې امکانات نشته چې را کم شي لږ چې ودرېږي دا غنیمت دی جی
اسدالله خان یو بل ځوان دی هغه د ماشوخیل اوسیدونکو دی په یو دکان کې پاتل نظر د میاشتې په تنخواه کار کوي مشال ریډیو ته وای 2021 او 2022 کې د کلی بجلی ډیره خراب شوه خو هم په دغه کلونو کې ډیر سیاسي اړې غړیو نو دوی هیڅ یو چا تخپل شکایت نشوړاندې کوله
زما تل زره تنخواه تل زره په ګزار نه وړنه شمه غسته ما ګاډي خرچه نه پوره کی سمه خو بس گزاره کو
نو دغه نوی کال نه ستاسو توقع شته
بس ان شاء الله توقع شه ان شاء الله چې الله او خیر کړي نو نه پکې خوش ان شاء الله
نور سید خان د ګاډو مستری دی هغه وای پاکستان کې کوم سیز ګران شوه هغه کله هم واپس نه دی ارزان شوه او دی وای دغه هیڅ تم نشته چې ګني ارزانی به بیا راشي او نه بګنی د بجلی او یا ګیس په شان د سہولت اسانتیا به پیدا شي
بجلی خدا سي حساب دی چې زمونږ ځای کې خو مونږ بجلی ونه کاته او نم ګریزر او دام لګول او نه پکې وبګر مې شو نو موبایلونو کې چارې جونم نه يم گاډو کې چارې چکو زمونږ خو نشته چې دې کال به خوشي لا به خور از نه به خ نه بجلی شته او نه ګیس ته او مونږ ایدو مرزيات د چې کله سنجي نه او کله پټرول نه او کله ار سی او شې نه او کله بل شې نه
د دسمبر د یو دیرشمه او د جنوري اولنۍ پښپا وفاقي حکومت د خاورو تیل 2 روپۍ ارزانه کړي پېټرول او ډیزل په پخوانی قیمت برقراره هم ساتلي دغه قیمتونه به د 15 جنوري پورې برقراره هم وي نور رحمان نومي اوسوان چې خپل کاروبار کوي مشال رډيو ته وای کموشي حالت خوشو او کنه خو دومره ده چې د دوی به یو څوک پیدا شي چې ورته خپل ستونزې وړاندې کړي نو هغه څنګه
غلمو دې په دې ورسره کروڑ باندې خو بجلی بالکل ټکیږي نه نو کای مې نه پې کې نه سنم بور ان شاء الله کچرته او شو شو غني بس نور خو الله داسې څو نګران دي سوچاتم نشوړتلې
د دغه خلکو یو خبر جیو شان و هغه دا چی د 8 فروری د عامو ټاکنو سره بګنی کاروباري حالات او ځینې هغه لکه ګیس او بجلی هم خشي او دوی دا وجه خای چې ګره د سیاسي ډلو حکومت په جوړ شي او هغه به ممکن نه د عوام دوسته پالیسي هني جوړي کی شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
خبر کده هر زیوی حالات کا هر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سرپاتی شی